په ولسوالي کې کلینیکونه نشته، موږ د شاولي کوټ په ولسوالي کې مکتبونه نشته. نو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته د شاولي کوټ په ولسوالي کې کلینیکونه جوړ کړي، مکتبونه جوړ کړي، ښوونځیونه راته جوړ کړي چې موږ ته فرصت برابر شي زموږ ماشومان او زموږ خلکو ته. نو د ازادي راډیو څخه دا خواهش دي چې لازم پیغام درلو چارواکو پورې ورسیږي. السلام.
د یو شمیر امو افغانانو نظرونه واستون زمواردله په کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې سو یو ځل بیا لنوریاس نوریز خد افغانستان سیمه نړۍ د مهمو خبرونو لاندې سورو.
د کابل ښار د پنځمې امنیتي حوزې اړوند افشار او پسې مکرې ملي امنیت پر یو مرکز ډلیز وسلوال بریټ شوې ده. پسې مکرې ازادي رادیو خبريال څو شی به مخکې وویل چې دزې تر دا مخکې پوري روانې وي. په دې اړه چې بریټ کوون کې څو تنه دی او تر اوسه چاته مرجوب لر رسیدلې او کنه څه نه دی ویل شوی او نه هم د بریټ مسولیت چا په غاړه اخیستې ده. د افغانستان جمهور ریاست وایي ولسمشر اشرف غنی د بلخ د والي عطا محمد نور استعفا منزور کړه. د جمهور ریاست مرستيال وایي نجیب الله آزاد ازادي رادیو ته وویل ولسمشر د ښاغلي نور استعفا منلی او پر ځای انجینیر محمد داود د بلخ د نوی والی په توګه انتقالای دی. د افغانستان د سیمه ایز ارګانونو خپلواکي اداري رسنیو ته پاسته ویلي خبر پاڼه کې انجینیر داود د جمعیت اسلامي ګوند یو فعال غړی بللی او ویلي دی چې هغه لوړې زده کړې د نفتو ګازو په برخه کې د استخراج په برخه کې په انګلستان کې کړې دي. د افغانستان د 209 شاهین قلو اردو وایي د سرپل ولایت د سنچارک ولسوالۍ د تبر د کلي د بیرته نیولو په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله او خټې درلودې. قلو اردو لخوا په خبر کړي خبر پانه کې ویل شوی چې په دغو عملیاتو کې څلور راته وسلوال طالبان وژل شوی او د له هغوی څخه یو شمېر وسلې او مهمات هم نیول شوی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ بنن ملي امنیتي یو نوی استراتیجی اعلان کړی. د خبری آژانسونو د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې ښاغلی ترامپ د امریکا لومړی پر پالیسي ډیر تمرکز وکړي او همدارز به چین د اقتصادي پارونې په سبب د سرسخت سیال په توګه ونوموي. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وایي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې داعش ضد پوځي عملیات به په فبروري میاشت کې بشپړ شي.
مننه کوم نوریاس نوریا وسم د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاو د نافې همت او زما همکاران د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دې ونی په خبرونه کې مو په هلمند ولایت کې د هیروینو د کارخانو پر ضد د افغان او امریکا د ګډو نظامی عملیاتو له حال خبرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهر کې مهمو پیښو را ګرځو چې محمد ایاس تر نه کې وړاندې کوي.
د ننګرهار پولیسو پلسګونو کیلوګرام نشئی مواد نیولې دي. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال د سیشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په نیول شوی 2.5 کیلوګرام نشئی موادو کې شپږ 50 کیلوګرام چرس او 14 کیلوګرام هیروئین ول. دا نشئی مواد چې له خوګیانو ولسوالۍ څخه غنی خېلو ولسوالۍ ته په کرولا موټر کې کاچا کېدل د مارکو په سیمه کې ونیول سول. د دې موادو د کاچاک په تور درې تنه هم نیول شوی دي. د یادونې وړ ده چې تیره اونۍ هم د ننګرهار پولیسو د سرخرود ولسوالۍ د درونټې په سیمه کې 60 کیلوګرامه تریاک نیولی ول. شپښتنه بیلابیل نشئی مواد وسوځول سول. دا نشئی مواد د ورستیو څو میاشتو په اودو کې په لوګر ولایت کې نیول سوی ول. د لوګر ولایت امنیه قومندان اسمت الله علیزی د سیشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په وسوځول سویو نشئی موادو کې 95 کیلوګرامه هیروئین، 1.8 کیلوګرام مورفین، 3314 کیلوګرام تریاک، 2209 کیلوګرام چرس او 1055 کیلوګرام یبنګ وی.
دا مواد معمولا د مشرقي ولایت څخه د سارک تلر څخه داخلي او اجر ولسوالي د اجر څخه بیا دی غوړی دا پر مختلف لارو باندې د غزنی ولایت او پکتیا ولایت د لارې، حتی د کابل ولایت د لارې څخه بعض وخت یا د میدان وردګو د لارې څخه دی غوړی چې انتقال کړي چې د الفیمور څخه بیا تر خپل پلې عالم تر پلې پورې په دغه ساحو کې تقریبا اکثره نیوسوي.
خغلی علیزی وایي چې له څو کلونو راهیسې په لوګر ولایت کې د کوکنارو کښت صفر سوی دی. د یادونې وړ ده چې په ازره ولسوالۍ کې د چرسو کښت په تیر او روان کال کې په پوره توګه له منځه تللی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د جوزجان پولیسو د نشه یي موادو دوه قاچاقوړونکي له 480 کیلوګرامه نشه یي موادو سره نیولي دي. د جوزجان امنیه قومندان فقیر محمد جوزجانی د دوشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې د جوزجان پولیسو 480 کیلوګرامه تاریاک د شبرغان په ښار کې ونیول چې په یو کرولا موټر کې ځای پر ځای شوي ول. د دې موادو د قاچاق په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. د یادونه وړ ده چې د جوزجان پولیسو په تیرو نه میاشتو کې 2450 کیلوګرامه بیلابیل نشه یي مواد له اوه نقلیه وسایطو سره نیولې دي. دغه ډول د دې موادو د قاچاق په تور 38 نیول سوي کسان څارنوالۍ ته معرفي شوي دي.
محمد ایاز تر نکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مو ستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په هلمند ولایت کې د هیروینو د کارخانو پر ضد افغان او امریکا نظامی ځواکونو ګډ عملیات.
موږ پوهیږو چې وسلوال طالبان خپل نیمه برخه عواید د هیروینو له تولید څخه ترلاسه کوي.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت او هیروینو د تولید ډیروالی. په سندرو کې د نشه یي موادو د ستاینې په اړه یو راپور هم اوریدلی سي. د یو موتاد ماشوم خاطره در سره شریکو.
هم د سیمې وهل 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 بس تک زیړې واړول وچ کلاکس ماغې نه پاس ماولې دا وګرځي کوم سیکل مټول را پورې خاندلې.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یو لاندې ډرامه هم لرو.
جنرال صاحب ته خو خبرې چې زمون کاروبار تل په تیارې کې وي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب راخلو. د هلمند والی حیات الله حیات وایي د دوی استخباراتي معلومات ښیي چې د هلمند د وسلوالو طالبانو مشرانو د نشه موادو کاروباریانو ته امر کړی چې د هیروینو کارخانې د ملکي خلکو استوګنځایونو ته یوسي. ښاغلی حیات وایي وسلوالو طالبانو دا هڅې د دې لپاره پیل کړي چې د نشه موادو پر ضد افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ملکي خلکو ته زیان ورسیږي او روان عملیات ناکام وشول سي. دا په داسې حال کې ده چې په هلمند کې د نشه یي موادو پر ضد افغان او امریکا نظامی ځواکونو د ګډو هوایي عملیاتو له پیله بیا تر وسه پورې د هیروینو د تولید 25 کارخانې ویجاړې شوي او له دې درکه وسلوالو طالبانو ته 80 میلیونه ډالر زیان اوښتی دي. په دې اړه عباد الله حنرزی راپور لري.
د هلمند والی حیات الله حیات وایي وسلوالو طالبانو هڅې پیل کړې چې په دې ولایت کې د مخدره موادو پر ضد د افغان او امریکایي ځواکونو ګډ هوایي عملیات له ستونزو سره مخ کړي. ښاغلی حیات وایي د دوی د استخباراتي معلوماتو له مخې د وسلوالو طالبانو مشرانو په دې ولایت کې د مخدره موادو کاروباریانو ته امر کړی چې د هیروینو د تولید کارخانې د ملکي خلکو استوګنځایونو ته انتقال کړي ترڅو له هوایي بریدونو څخه وژغورل شي.
د منګه استخباراتي معلومات دا وایي چې د طالبانو مسؤلینو هغه د دو د هدایاتو کاپیانې چې موږ ته په لاس رسیدلې دي د مواد مخدر ټولو کاروباریانو ته هغه کسان چې د دو خوانښکیل دي هغو ته دنده سپارلې ده چې کله تیاری غرار واوري دو باید خپلې فابریکې بندې کړي او دو د کوشش وکړي چې خپلې فابریکې په داسې سیمو کې چې هلته ملکیان وي هغې ته نږدې کړي څو ملکي تلفات پیدا شي او د دې عملیاتو مخه ونیول شي.
دا په داسې حال کې ده چې له دریو اونیو راهیسې د هلمند په کجکي موساکلا واشیر او دیشو ولسوالیو کې د مخدره موادو د سترو کارخانو د ویجاړولو لپاره د افغان او امریکایي ځواکونو ګډ هوایي عملیات دوام لري. د امریکایي ځواکونو د هوایي عملیاتو د واحد قوماندې مشر جنرال لینس بونچ چې د تیرې سې شنبې په ورځ یې له کابله د ویډیو کانفرنس له لارې په پنټاګون کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل په دې عملیاتو کې وسلوالو طالبانو او د مخدره موادو نورو کاروباریانو ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی دی. ښاغلی بونچ ویلي وسلوال طالبان هر کال له 3 تر 400 میلیون امریکایي ډالر پورې عواید لري چې 200 میلیون ډالر یې یوازې د هیروینو له تولید څخه ترلاسه کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ویان تامس کرسپک د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په هلمند ولایت کې د افغان او امریکایي ځواکونو د ګډو هوایي عملیاتو له پیله تر اوسه د هیروینو د تولید 25 کارخانې له منځه وړل شوي او وسلوالو طالبانو ته پکې 80 میلیون امریکایي ډالر زیان اوښتی دی.
We know that more than half of the Taliban's
موږ په هیګو چې وسلوال طالبان خپل نیمه برخه عواید د هیروینو له تولید څخه ترلاسه کوي. د دغو عملیاتو له پیله تر اوسه د مخدره موادو د تولید 25 لابراتوارونه له منځه تللي چې وسلوالو طالبانو ته پکې 80 میلیونه ډالر زیان رسیدلی دی.
یو شمیر سیاسي کارپوهان هم په هلمند ولایت کې روان عملیات ګټور بولی او د دې عملیاتو پر دوام ټینګار کوي. د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت په خوانی وزیر او پوځي کارپوه جنرال خدایدات وایي چې روانو عملیاتو وسلوالو طالبانو ته سخته ضربه ورکړې او دغه ډلې له مالی پلوه کمزوري کړې ده. د ده په وینا د اړتیا لیدل کېږي چې دا ډول عملیات پر هلمند ولایت سربیره په هغو ولایتونو کې هم ګړندی شي چې د هیروینو د تولید کارخانې پکې فعالې دي.
په هلمند کې د هیروینو د کارخانو پر ضد د نظامي عملیاتو په اړه مو د عباد الله نانسي راپور اورېده. د بدخشان ولایتي شورا ځینو غړو او عامو خلکو د دې ولایت په ناامنه سیمو کې د هیروینو د کارخانو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دوی وایي په دې ولایت کې ناامني د کوکنارو له کښت او هیروینو له کارخانو سره مستقیمه اړیکه لري او له دې لارې د دولت ضد وسلوال او نشي موادو مافیایي ډلې پیسې ترلاسه کوي. په دې اړه له بدخشان ولایت څخه زموږ همکار اجمل آرین راپور لري.
د بدخشان په نامو سیمو کې د هیروینو د پروسس کارخانې او د کوکنارو کښت د ډېرېدو په حال کې دی. بدخشان ستراتیژیک پلوه د افغانستان په شمال ختیځ کې د کډوالۍ او سوداګرۍ په څلور لارې پروت ولایت دی چې د پریمانه طبي زیرمو او قانونو تر څنګ د قانون او د نشهیي موادو د قاچاق وړونکو او د تروریستي ډلو پام یې هم ځان ته ور اړولی دی. د بدخشان د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د دولت وسلوالو مخالفینو تر خپل واک لاندې سیمو کې د هیروینو پروسس او ګاونډیو هیوادونو ته د نشهیي موادو د قاچاق زمینه برابره کړې ده. د بدخشان د ولایتي شورا غړي احمد جاوید مجددي ازادي راډیو ته وویل
در سایه تسلط طالب کارخانه ها و شرکت پروسس هیروین عملا فعال است.
هغه سیمې چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې دي هلته د هیروینو د پروسس کارخانې فعال دي او فعالیت کوي او لسګونه شرکتونه موجود دي او مخدره توکي له سرحدونو بیرون او یو اندازه په دینن افغانستان کې ترافیک کیږي او له دې لارې د دولت ضد وسلوالې ډلې مالی امکانات ترلاسه کوي. له بل پلوه د بدخشان ولایت د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې رئیس محمد قید افندی وایي چې په روان کال کې د دوی تر واک لاندې سیمو کې نه کوکنار کرل شوي او نه هم د هیروینو کارخانې شته. خو په نامنه سیمو کې د کوکنارو کښت او د هیروینو د پروسس د کارخانو موجودیت هم نه ردوي. کومې سیمې چې د وسلوالو طالبانو تر ادارې لاندې دي هغه ناامنه سیمې دي او هلته هر کار کیدی شي. طبعاً په هغو سیمو کې د هیروینو فابریکې او د مخدره توکو قاچاق هم موجود دی او دا یو حقیقت دی. بلخوا د بدخشان ولی احمد فیصل بیگزاد په دې ولایت کې د ناامنۍ دوام د غیر قانوني فعالیتونو د کوکنارو کښت او د نشهیي موادو په تولید پورې تړي. ښاغلی بیگزاد وایي دوی هڅې کوي چې د امنیتي تهدیدونو په راکمولو او د ناامنو سیمو تر واک لاندې راوستلو له لارې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي. په بدخشان کې د مختلفو ملتونو بهرني جنګلي حضور لري او په غرونو سیمو کې ځای پر ځای دي او د سیمو ایزو طالبانو لخوا ملاتړ کیږي خو کله شمیر زیاتیږي او کله هم کمیږي او له داخلي طالبانو سره مرسته کوي او هغوی ته په بیلابیلو برخو کې روزنه ورکوي او دا موضوع موږ په وار وار له مرکزي حکومت سره شریکه کړي او هغوی هم په دې اړه معلومات لري. خو بیا د بدخشان ولایت ځینې اوسیدونکي زورواکان او د نشهیي موادو قاچاق کوونکي په دې سیمه کې په نامنۍ کې په لاس لرلو تورنوي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي وو چې په افغانستان کې به د نشهیي موادو د پروسس او د قاچاقو پر مرکزونو هوایي بریدونه وکړي چې تر دې مهاله دا عملیات یوازې په هلمند ولایت کې ترسره شوی دی. اجمل آرین، ازادي راډیو، بدخشان.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه نوځي
هیڅ کله هم د کوکنارو بدل نشي
کی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له آزادې راډیو نه
درنو اوریدونکو تاسو له آزادې راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. یو شمیر عام خلک شکایت کوي چې ځینې سندرغاړي په خپلو سندرو کې نشي مواد او د نشي حالتونه ستایي او په دې ډول ځوانان نشو ته هڅوي. د عامو خلکو تر څنګ ارواپوهان یا روانشناسان هم د خلکو اندېښنې پر ځای بولي. دوی وایي کله چې ځوانان دغه ډول سندرې اوري نو ذهني مدافع سیستم یې کمزوري کیږي، د نشو پر وړاندې حساسیت کمیږي او نشه کول ښه کار ورته ښکاري. یو شمیر ادبپوهان او فرهنګیان هم دا ډول شعرونه د هنر او پیغام له پلوه کمزوري ګڼي او وایي چې پر خلکو په تېره بیا نالوستو ځوانانو باندې بد اغېز کوي. له بلې خوا د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې دوی د دې ډول سندرو د مخنیوي لپاره یو شمېر تدابیر په پام کې لري. په دې اړه ستاسو پام یو راپور ته راړو چې مسعود نیازی وړاندې کوي.
د نړۍ د ټولو ژبو په شعرونو او سندرو کې ل ډیر په خوات څخه د نشئی مواد او نشئی حالت تصویر او انځورګری شوی چې په نوي اصطلاحي خمریه شاعري بولی او د افغانستان په ادبیاتو کې هم دا ډول شاعري ځانګړی ځای لري. خو دا چې دا ډول سندري پر عامو خلکو څه اغیزه کوي دا به خپله د خلکو له خولې واورو.
نمه حمایت الله د کونړ ولایت کله چې یو سندرغاړې په سندرو کې نشه استعمالي خامخا په ځوانانو تاثیر کوي. بعض ځوانان د سې دي چې هغه دی ووري کله کله دی چې پلار باندې زم دان زمزمه کوي کېدی شي دی د نشې طرف ته مخ شي.
زمانم شبینه د کابل ولایت څخه او واغه شاعران سي پیامونه خپل شعرو کې استعمالینو بده کارو باندې ځوانان د تحصیل کېږي چې فکرو کې په نشئی توکو په حق لا منګه پیګو سي څومره یو بد شي د څومره ضرورونه از منګه ځوانانو از منګه وطن او هوا ته رسولي دي.
نوم تاج محمد د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. هغه سندګاړي چې داسې اوازونه وایي چې هغه شار انتخابوي چې هغه خلک نشئی توکو ته هڅوي په ټولنه باندې ډېر بد اغېز پرې باسي.
د عامو خلکو تر څنګ ارواپوهن هم دا ډول سندرې د ټولنې په تیر بیا د ځوانانو په زیان بولي. کله چې دوی دا ډول سندرې اوري نو هغه زور باندې کوي. دا کار خور تخکاری او په دې ډول ذهني مدافع سیستم کمزورې کیږي او په نتیجه کې نشو ته مخه کوي. د کابل د خونې او روزنې پوهنتون دارواپوهنې استاد محمد ظاهر شمس وایي چې دا ډول سندرې د ځوانانو پر چلند او ژوند ناوړه غیزه کوي.
زموږ تاسو ټولنه پر اشعار باندې ډیر ډیر باور لري او بیا که چیرې دغه موضوعات د سندرغالې د خونه په ښه اواز وویل سي نو واقعا چې د دوی پر ژوند باندې د دوی پر سلوک باندې د دوی پر رفتار باندې ډیر بد اغیزه کوي. ځینې کسان داسې دی چې هغوی پر یو بین البین موقف باندې دوی ځای لري کله کله دغو خلکو سره روابط لري. که چیرې دوی داسې سندرې داسې اشعار د رادیو د لارې څخه یا د تلویزیون د لارې څخه واوري دوی فکر کوي چې واقعا دا ډیر ښه شی دی. دوی که هیڅ تصمیم نه لري چې دغه مواد مخدر استعمال کړي له دې نه ورسره دوی شروع کوي چې استعمال یې کړي.
ځینې شاعران وایي چې په شعرونو کې د نشئی موادو یادونه سمبولونه دي او د دوی هدف له دې ډول سمبولونو څخه ظاهري معنا نه ده. خو شاعر او څېړونکی حبیب الله رفی وایي چې په دې پټو معناګانو سمبولونو کنایو استعارو او اشارو باندې عام خلک نه پوهیږي.
دا په ځینو صوفیانو کې د تعبیرونو شته چې د نشئی نه دوی د شرابو نه دوی د حقیقي شرابو معنا اخلي یا د خدای د مینې معنا اخلي. دا ډیر محدود هلکی دي د عوامو لپاره هغه خبرې دي نه د قناعت ول نه غوی دا ډول تعبیرونه مني. خلکو باندې دغه ساده ژبه ویل شوی شیرونه دا په تاثیر کې ځوانان او ځینې خالي ذهن کسان هغه د دې نه غلطه استفاده کوي او په دې نشو باندې او
دا ډول سندرې نه یوازې دا چې په کلي او باندو کې رواج لري بلکې په خارونو کې هم د خادی او خوخیو په محفلونو کې ویل کیږي. د کندهار یو محلي سندرغاړی سالی محمد پروانه چې دا ډول سندرې ډېر ویلي وایي چې دا کار د پیسو لپاره کوي.
وطنوالو د غاوریدین کې د ناس خلک وشتنه کوي چې وایي یو غزل وای بل څوک وای بل غزل وای پیسې درکې بخښې درکې انا موږ مجبور یی بس ورته وای نو داس نو موږ داس کار لکه د کوانداري چې ورته به نه وای بیا خو به جیر داس وخت لرغلی دی چې بم بخښې کړ بیرته خسر وای زما پرمایشت نه دی ویل.
د افغانستان د نشئی موادو پر ضد مبارزې وزارت د پالیسۍ لمخې د اطلاعات او فرهنګ وزارت مکلف ګڼل شوی چې باید د دې ډول سندرو مخه ونیسي. خو دا ډول سندري بیا هم هر ورځ له بیلابیل رادیوګانو او تلویزیونونو څخه خبريږي. د اطلاعات فرهنګ سرپرست وزیر محمد رسول باوري وایي چې دوی هڅه کوي پر رسنیو کې د ټولو حقوق خبرونه مخونیسي چې خلک بیلاری کوي.
زموږ په اساسي قانون کې دا حکم شته چې ټول هغه خبرونه نشرات چې د هیواد د فرمانلي فرهنګ پر خلاف هغه باید ونیسي. یم دا ډول موږ د رسنیو په قانون کې هم دا خبره لرو چې هغه مواد سندری او نور فرنګي ډول از علایم چستا هغه ټول باید رسنیو د قانون د احکام له مخې عملی شي. په دې کې وضاحت شته چې دا ډول نشرات ته چې هغه خلک تحریفات او غیر مشروع او نامنلو کارونه ته وهڅي دا زموږ په قوانینو کې منع دي او موږ هڅه کوو چې د دغه قوانینو د تطبیق زمینه برابره کړو او یا برابره شي.
افغانستان دا مهال څه باندې 3 میلیونه معتادین لري چې اکثره یې ځوانان دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ټولنې مخور شخصیتونه او مدني ټولنې د دې ډول سندرو مخونه نیسي او له بلې خوا شاعران او هنرمندان هم په خپلو شعرونو او سندرو کې له منفي پیغامونو څخه ډډه ونه کړي نو د معتادینو شمیره به نوره هم ډیره شي.
مسوده نیازی و چې په سندرو کې د نشي موادو د ستاینې په اړه یې راپور اورو. اوس د نشو له سندرو څخه د نشو د قربانیانو نړۍ ته سر ورښکاره کوو او د یو معتاد ماشوم خاطره درسره شریکوو. 15 کلن ماشوم چې د نوم له اخیستلو ډډه کوي وایي چې تر نشې مخکې ښوونځي ته تلم، له همزولو سره مې لوبې کولې او د موټرو د ترمیم په یو ورکشاپ کې مې کار کاوه، خو نشو د هر څه راڅخه واخیستل. دا چې دی ولې او څنګه په نشو اخته سو دا به خپله د له خولې واورو.
زه یم 15 کلن، د نشې مې 2 کاله 2.5 کاله کېږي. زه چې کله بیرون تلم هغې وخت کې دونه بدعمل نوم خالي دا پان نه پان دا نسوار مې اچول. پلار پیسې راغلې ورسه ما د چرس راړل ماحول ته راځه ودرېد. پلار خو مې چرس ویسي دا چرس کوم سي نشه هغې نه پس زه بیا په چرس باندې را هغې نه پس ماحول ته دا کاکا مې پوډر ویسي دا کوم سي شی داسې راځه مونږ یې مو کاکا ته مې ویل یو دوه دمه په ما وویل. همداسې مې وهل 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 بس تک زیړې واړولو وچ کلک سم هغې نه پس ما ویل دا وګوره زه کوم سي کلمه ټولو راپورې خاندلې تر زمانو ما ماګانو مې وګورې دې په منطقه کې مې یو پوډری پیدا ټول کور والا راته ویل رې ته پوډری وای خو موږ نه بیل ډوډۍ خوره سو پیرې وهلې هم په زینځیرو یې تړلې په لانډي والانو براتلې ماڼل رې سک ګرمي به ولمبلې به م خوړو کې خو به خوشحاله او سات به م تیرو. بس یې نشې ته مې مخه کړله یوازې تناسلم ساتیري مې هېڅ نه و. بس پوډر مې وویل راغلم کور کې به کلار ویده سم خوب به رامانې راوستې 500 روپۍ ممی سبائی کے واغشتل آغا ممی چول بیا میں 500 گرما واغشتل آغا ممی چول بیا میں 500 ماخام واغشتل یو پیرا پیسی را سر نو پلار کمیس می روڑن دا غین میں 200 روپۍ وخ کل لینم پوڑر میں پی واغشتل او یو ورځ مې د ماما موبایل هغه مې پټ کړی 2000 روپۍ موبایل ما لیڼم چا چې پوډر خرڅول هغه ته مې په 500 روپۍ کې ور. یو ورځ مې پوډر وهلی باسکی لیو جی کې ما راواش راپورټ مې کوم مجبوری وه کنه روانو بس هماغسې چې بس ټیو سړی راغی ما دل دا باسکی لی چا د ما ورته لی دا مې خپل د ما ورته لی زه خرڅوم باسکیل مې پرېښود زه بیا وتښتېدم لیړم چې مور مې ما تو کتلې ویلې د څه وګوره اوله څونه ښایسته او سترګونه اوښکې راغلې. یو ورځ مې رو راپسې تومانچه را واخیسته زی وویشتلم ما ته ویل ته پوډرې ماتل نه زی له لاسونې په لاره یم دونه وهل لاکړي کور ته بوتلم هلته ودرولم قسم یې خوړل وه قسم داسې ودینه ولم کدې پرېږدم زی وویشتلم مور مې مخکې راغله قرآن شریف یې ورته هغه کوی پرېږده دې ما په خاطر.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی ورورو د زاهرو کاروان خبرونه ورستی برخترن جدي سو. وسته ډرامې واردی د ډرامې کې صدا څه ده چې احمد خان پر یو لوی لار دی وی امنیتی پوسټي قومندان او د نشي موادو قاچاقونکو ته لوی سرخوږی جوړ کړی دی. خو د هغه امیر پوسټه یو داسې ځای ته وړي چې هلته نږدې نه سړک او نه هم کوم کلی وي. احمد خان نه پوهېدی چې د پوسټه ولې دې ځای ته راوړل سو، خو ناڅاپه یې په زړه کې یو نقشه ورګرځي. دا چې دا به څنګه نقشاوي او وروسته به څه پیښه سي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
لیمې لوري
بلې پلاره
څوک دی چا سره خبرې کوي؟
خجی انوره کده
او ورته وای چې راځه.
ښه پلاره
ا
السلام علیکم جنرال صاحب.
وعلیکم حاجی صاحب انور خان، ستړی مشی په خیر راغلی.
په خیر یو سه، په خیر یو سه.
راځه راځه دغه ځکینه، خدای دې خیر کی. څنګه دې په دې شنه ساعت کې موږ یاد شولو؟
جنرال صاحب ته خو خبرې چې زمون کاروبار تل په تیاره کې وي، خو زه لا خیم تا ته دا د سهار په خړه راغلی یم.
بس زه پوه شوم. ښه، دا راته ووایه چې څه مشکل دی؟
مشکل دا دی چې ستاسو یو امنیتي پوسته موږ ته مزاحمت کوي.
کومه پوسته؟
هغه پوسته چې یوه میاشت مخکې زموږ د تریاکو یو قطار نیولی وه.
ښه، هغه د قومندان احمد خان پوسته ښیي.
هو احمد خان ښیم.
ریښتیا هم هغه سړی د قاچاقو پر ضد مبارزه کې ډېر سخت دی. ټول قاچاق بران ځنې تنګ شوي دي.
نه پوهېږم چې اوس څه ورسره وکړو.
عجی صاحب انور خانه، ته خو قاچاقبرې ډېرې پیسې لري. یوه لاره خو یې دا ده چې پیسې ورکړه.
پیسې خو ورکومه نه منې، څو وارې مې د پیسو ورته ویلي دي، خو دومره بدو باندې لګېږي لکه کنزل چې ورته کوې.
نو ته وایې چې څه وکړو؟
زما خو داسې خوښه ده چې دا پوسته بل ځای ته یوسه، داسې ځای چې د لارې لږ ګوښه وي.
دا خو یې ښه لاره ده، خو دا کار دومره اسانه هم نه دی.
جنرال صاحب، تا ته خو ګران کارونه هم اسانه دي.
اسانه خودی خو مطلب چې ته سر خلاص کی.
جنرال صاحب غم مه کوه، دا نه پیسې مې راوړي دي، دا دې ورته وګوره، پوره لس لکه دي.
چې داسې ده نور یې ماته پرېږده. بس داسې وګڼه چې دا پوسته همدا نن لرې شوه، تر دې وروسته بېغامه په دې لار خپل قاچاق کوه. خو ګوره زما برخه مه یېره وله، که د نن همداسې مې خوشحاله ساته.
بس بیخي بېغمه اوسه جنرال صاحب.
قومندان صاحب، موږ ولې پوسته دلته راوړله؟ دلته خو نه نږدې کلی شته او نه لاره، موږ دلته څه شی ساتو؟
زما سره همدغه پوښتنه وه، خو جنرال صاحب ته مې څه نه شو ویلی. هغه پخوانی څومره مهم ځای و، د نشه یي موادو د قاچاقو لویه لار وه، او هره ورځ به مو نشه یي مواد نیول. خو د دې کار تر شا خامخا کومه خبره شته.
څه خبره؟
دا به وروسته معلومه شي، خو ته ورشه نورو پولیسو ته ووایه چې ځانونه چمتو کړي، څو نفره دلته پرېږدو او موږ تاسې یو ځای ځو.
چیرې ځو؟
راځه وروسته به پوه شې چې چیرته ځو. ته ژر ورشه پولیس تیار کړه.
په دواړو سترګو قومندان صاحب. قومندان صاحب، دا خو زموږ پخوانۍ پوستې ته راغلو.
هو، دا زموږ پخوانۍ پوسته ده.
نو دلته څه کوو؟
دلته د نشه یي موادو قاچاقبرانو ته کمی نیسو. زه داسې فکر کوم چې زموږ د پوستې په تبدیلېدو کې د قاچاقبرو لوی لاس دی.
خو دوی لکه چې ما نه پېژني. ما ته هم قومندان احمد خان وایي، ولاکه خو رانه ښه ورځ وویني دا قاچاقبر. سرتېرو، په همدې دره کې پټ شئ، هغه لنډ موټر چراغونه ښکاري لکه چې د قاچاقبرو قطار را روان دی. ګانونه چمتو کړئ.
قومندان صاحب، هغه د موټرو قطار را نږدې شو، ولې ورته ګورو؟
ته لږ صبر وکړه، زه خپله درته وایم چې اور.
اوهو، دا څومره لوی قطار دی! هغه د وسلې هم ورسره دي، خامخا قاچاقبران دي.
هو، قاچاقبران دي، بس اوس یې وخت دی.
پولیسو، اور!
زلمی خانه، دو دویل خواه دازی و داریده. فکر که اما وصلوال تکتیده دی او طول موتر و داریدل. درده چه ورشو موترونه گرو.
سمانه قومندان صاحب. اوهو قومندان صاحب، دا موټر خو ټول له هیروینو ډک دی.
هو رښتیا هم چې له هیروینو ډک دی. تاغه نور موټرونه وګوره، زه به مرکز او خبریالانو ته خبر ورکم.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای پامان.
آزادي رادیو.